نن پنجشنبه د دزمری اسد وبشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخه خبروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوی وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوال ورځې په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څباندې 3000 نوې مثبت پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتې کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بلستن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جمعات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولې.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی.
له یو دینی عالم څخه اوري چې په جمعات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جمعات کې او یا بیرون د جمعات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبول سوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دقیقې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمندانۍ مني چې تیر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 1 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل سوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وژل سوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مني چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جمعات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جمعات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډېر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته اوویست ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا مني چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله یو ویشت کسان وژل سوي او درې دېرش نور ټپیان دي. خو ځینو نورو سرچینو د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات ښوولی وایي چې ممکن د مړو شمېر لا پسې زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پېژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کېږي.
دغه چاودنې چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دا قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترین ګناه شرک دی او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله کومنګ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت ورسولو چې هغه مسلمانانو مونږی کوروجین ولا قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت په په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیښې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پې باندې پوهیږي. د دوی د نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامه باندې او د کارتیناو یادشه شهید مسله یې هغه وویل چې زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمی ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهدافو د پاره د ځینو تحرکاتو رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو ګمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو، چې یو په میدان کې به جنګېدل او بله ډله به نور خلک به یې راګرمول او خپله به د خیر په غونډۍ ناست وو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لروده. او تاسې ولیده چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حملې کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګه دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي. حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانتیننتل کې ناسو زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کوي، طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، الال کړل، په چاقوګانو یې الال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې ویشتلی دي، په ټوپک یې ویشتلی دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، والکافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ څه موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهی هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وو چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، د ناروغۍ خپرېدو او طبي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدمتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیايي سیستم کمزوري کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیايي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ دوله پایل رئیسې زیات شمیر روغتیايي کارکونکو له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوې دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکټران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې که له دې هیواد سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو افغانستان به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نسناستي د اختن ناروغانو شمیر څه باندې 19,000 ته رسید. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د شدید نسناستې په اړه یې ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هېواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دی حادثه سالات واقعیت چې رامنځته شوی و، زموږ د روغتیایي پرسنل لوري په هماغه سیمه کې ورته درملنه شوې ده، بنیادي مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د حادثه سالات ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیت نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو احصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلې او 14 نوره ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلی ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلی شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسی پوځیان په بینظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسیې آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څراک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش او د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوند نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
له خبرونو ورآخوا
کابل کې د ځینو شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادان نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات.
ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلي دي. په کابل کې د دوو کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دوو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډېر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
تړل سوی و. په دې دلیل باندې چې الکانو جنکیانې په یو صنف کې درس وایي، چې باید داسې چې د الکانو لپاره جدا سړیان استادانی او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادانی.
پرون چې کله کورس ته لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلې شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به خزینه استادانې ګماري، بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي، په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې، چې ډېری زده کوونکي ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له زلزلو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
خو ست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلی وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیبی او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا ویست نن سبا چې کوم واري نه دي، دا سیلابونه دي، په دغه شدا خاص کر دا چاتې ډېر مشکلات در ته بیا ژمی راوند دی او دغه د پردې مشته پرچار دا چې نوی شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې ستونه تر اوته سوکره مشته دا ته کوم ته نوی خلک ډېر روغلی دی، دا د زلزلې نه روغلی دی. او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر روکی شوی دی. نو کوم چې ډېر خلک دی پرچار دا چې د کوم سروې دا وشي ورسره ده دغه د پوره دا چې کوم مرسته د ډبلیو پی ورکوي د نسیار طرف ته د غاشي رجسټر شي ډبلیو پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم د هغو کسانو دی چې کورنۍ یې د سرپناه د نشتون له ستونزو سره مخامخ ده.
دغه برمی نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې شیدي شوي دیوارینه داس کلینه شته چې کلینه پلان کوي د یو بل دغه پهغه سرپناه وي په کورونا کې اونۍ خیمې ترتیب شته، اونۍ میره د پنډاوړې ترتیب شته، نه د خوراکي ترتیب شته. ښه په تکلیف دي چې څوره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو اوسیدونکی محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعاتولو غوښتنه کوي او وایي ډېر کله اصلي مستحقین له مرستو بې برخې پاتې کیږي.
موږ سره د پار وخت عادل وشي، انصاف ته وشي او شفاف انداز سره د مرستې مسته توجه کیږي. فلحال مسته ډېر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کوره د کاروبار ده. دغه درې ورځې چې نه دا مرسته راغلی ده خو موږ خلک سره لکه ډېره کار نه وشوله به څه شوی نه ده. په واسطه باندې ډېره خلک وکړو کورینا نو موږ دا غوښتنه ده او غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي.
هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې په وروستي یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې انترا کړی شوي وایي دوی شناختي کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکی کفایت الله وایي
کو داسې خلک ته بزاد کسان دته کوو چې دوی مړی نه مني موږ د خپل کور نه دعا پوستي یا درې پوستي دا ور لاژلی دي موږته ډېر زیات تکلیفات دي موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پوتشونه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا خو حق لري دا هم مهاجر دي
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان کیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړې شوې وې یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین نصب او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشین اخیستل سوی و خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشین فعاله او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را په دې خوا د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشین راوړل شوی و. دغه وخت رئیسان او مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشین فعاله کړي. بعضې مافیا کړی وې نه یې غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ کولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشین فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
ښاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سی ټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو او هلته وزارت سره موږ مصرف کولو. نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و. هغه وخت به مله موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعال سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي. نو موږ راضي یاستو د دوی د خدماتو نه. نو آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمه وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سی ټي سکن ماشین فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه اوس فعال شو او خدمات ارزه کوي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین پر فعالیدو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشین چې فعال شوی د دستګاه چې فعال شوی دا ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتونو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو وخت تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 کو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلای به نور ځای د سرګردانۍ به و.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غواړم چې کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای کی نورې نه راکوي. زیاتره وخت ماسی دوا نسته او دوا کلینیک ته په سرمو وو په شربتونه وو ټوله فشکاري راځي. موږ ته وروره دوا نه رسېږي. وروره موږ دغسې د باسي یو مریضان مو په عذاب دي. صاحب کلینیک ته واستو 9 ساعته راتو 9 بجو پورې انتظار 10 سفره تېرېږي او رسمت خلاص وو. نو بله مو واست دغه ارزونه ته چې هېڅ پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دی. غارم دغه ازمه د ټولو څنګه سره شریک کړي په دې باندې پښتنه وږي دوا وجه خصوصي ول تجارت باندې کوي.
زما سلام آزادی راډیو کارکوونکو ته رسول ته ورسی زابل ولایت نوباله ولسوالۍ څخه مې زنګ والی ده. دغه شبکه ډېره کمزورې ده، لاس یې ولس واس په ما کې زنګ کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه په پل سیار یم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ. دلته د اتصالات شبکې خاص کار نه کوي. السلام علیکم.
الوکیل بلعمان نه خبرې کوم. د آزادی راډیو ته مې دا پیغام ڈاکٹر احمد جواہر کابل کے دارو نشت سارے پاکستان لاسا اور پاکستان یہ تو سر کیسے واقع چلے اور بدنام پہ افغانستان شو اور دادی پاکستان لاسا وقت نام
لدے سر دولس نمی